د مشال ریډیو اوریدونکو میناو سلامونه مې ومنې ز بشیر غاخیم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د ناسته خبرونه په شروع غړي سلام پښتونخوا کې هر کله وایم. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ ده، د دسمبر د میاشتې دیرشم تاریخ دی او لکه څنګه چې تاسو معلومه ده زموږ خبرونه په 9 بجې شروع کیږي. نو 9 بجې دي او مخکې تر دې چې رپورټونه درته دروړو په تازه حالاتو مو خبر کوم مطبوعاتي کتنی واوري او نور څه په دې غړې کې لمونږ واوري. بروال کاکړ به تاسو ته خبرونه وایي.
لمړی د مهمه خبرونو سرټکی، د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید لامل د مړو شمیر 28 ته رسیدلی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې لویدیځه برخه پرانیزي او افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد روښانه راتلونکي لپاره باید پر ځوانانو زیاته پانګونه وشي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید له کبله د مړو شمیر اوس 28 ته رسیدلی دی. د خبره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی بیګا مشال رادیو ته وکړه. مشتاق غنی وویل چې په دې پیښه کې تر 50 زیات ټپي سوي هم دي، چې د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون او د مردان په میډیکل کمپلیکس کې تر درملنې لاندې دي. د مشتاق غنی په وینا په ټپیانو کې د یو شمیر کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. د لغ وروسته ده چې د سه شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا د مردان ښار په دوسره چوکې د پاکستان شناختي کارډ ورکوونکې ادارې نادره یو سیمیز دفتر ته څیرمه ځانمرګي برید وسو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د کورنیو چارو وزیر او نورو سیاستوالو د مردان کې د پنادرا دفتر کې ځانمرګي برید غندلی او د پیښ د بیړنیو پلټنو امر یې کړی دی. له پاکستانیو طالبانو بیل سوي ډلې جماعت الاحرار د دې ځانمرګي برید ذمواري منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې لویدیځه برخه پرانیزي. په بلوچستان کې د واکمن پښتونخوا ملي اومي ګوند مخکښ رحیم زیارتوال بیګا مشال رډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف په دې مراسمو کې د ګډون لپاره پښتنو مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف صاحب ژوب ښار ته راځي او وینا دا وا چې دی به د گوادر کاشغر اقتصادي راداری یا مغربي روټ افتتاح کوي. محترم مشر محمود خان ته دعوت ورکړی دی، محترم فضل رحمان صاحب ته دعوت ورکړی دی، محترم اسفندیار ولی خان ته دعوت ورکړی دی. نو زه نه پوهېږم چې سار څوک څوک له ده سره راځي.
د پښتونخوا ملي اومي ګوند او منیشنل ګوند او پښتون ولسی تحریک په ګډون یو شمیر نور ګوندونه او ډلې تور پور کوي چې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مرکزی حکومت اصلا اقتصادي لار له پښتنو او بلوڅو سیمو پنجاب ته اړولې ده، خو هغوی نه مني. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد روښانه راتلونکي لپاره باید پر ځوانانو زیاته پانګونه وشي. ولسمشر اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د زده کوونکو لخوا د تخنیکي وسایلو د نوښتونو تر لیدو وروسته د هغوی هڅې وستایلې. ولسمشر غنی وویل
جوان افغان نهایت مبتکر است.
د وای افغان ځوان ډیر زیات نوښتګر دی او موږ نن د دې کار پایله وینو. نو ځکه ډیر ضروری دی چې هر نوښتګر ځوان چې راځي نو باید موږ په تعلیمي ادارو په چوکاټ کې پیاوړی سي. ولسمشر اشرف غنی د هغو ټولو خندونو پر لمنځوړلو ټینګار وکړ چې په ځوانانو کې د نوښتونو مخه نیسي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې د عملیاتو پر مهال 8 وسلوال طالبان وژل دي. دا خبره په فاریاب ولایت کې د ملي پوز د ځواکونو یو ویاند جګړن رضا رضایی بیګا مشال رادیو ته وکړه. د ویل د عملیات د سه شنبې په ورځ د یاد ولایت د قیصار او غورماچ ولسوالیو په کنجک او چارشنبه نومې سیمو کې سوي دي. رضایی وویل په وژل سوو کې د طالب وسلوالو یو مشهور قمندان ملا سمد هم شامل دی. نوموړي زیاته کړه چې د عملیاتو پر مهال 14 وسلوال ټپي سوي هم دي. د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. روس وای په پام کې لري چې د افغانستان پولیسو ته په نږدې راتلونکي کې 10,000 کلاشونکوفونه ورکړي. د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سه شنبې په ورځ ناوخته ویلي چې د دې وسلو او ورسره مرمیو د ورکړې پر لارو چارو د کابل او روس د کورنیو چارو وزارت ترمنځ هوکړه شوې ده. زمیر کابلوف ویلي چې دا وسلې به په راتلونکي میاشت کې افغانستان ته ولېږل شي. نوموړي تاس خبري اژانس ته ویلي چې روسي چارواکي د افغان حکومت لخوا د هلیکاپټرو په ګډون د نورو غوښتنو پر پوره کولو هم غور کوي. د ایران انقلاب ساتونکي ځواک د لویدیز هغو درو جنگي بیړیو ته نږدې توغندي غورځولي چې د فارس خلیج ته ننوتې. د امریکایي پوځ یو ویاند د سې شنبې په ورځ وویل چې د ایران دا کار ډیر زیات پارونکی دی. امریکایي چارواکو ویلي چې که څه هم ایران دا توغندي پر جنگي بیړیو نه و توغولي بلکې ازموینه یې کوله، خو دا توغندي د امریکا له جنگي الوتکو وړونکي کښتۍ یوازې 1500 ګزه لرې لګېدلې و. د امریکا د بحري پوځ د ویاند کایل رینز ویلي چې د دې پیښې پر مهال د لویدیز جنگي بیړۍ په هرمز تنګه کې د ورځني تګ راتګ په حال کې وي. د ویلي چې د ایرانیو او د امریکا د بحري ځواکونو ترمنځ خبرې اترې زیاتره وخت مسلکي، خوندي او له معمول سره سمې وي، خو دا ځل داسې نه و. او وروستی خبر د لوبو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه په شارجه کې د زمبابوې لوبډلې ته په دویمې ورځنۍ نړیوالو لوبه کې هم ماتې ورکړه. زمبابوې لومړۍ لوبه وکړه او په 50 اورونو کې د اتولو د اوو لوبغاړو په سوځېدو افغانستان ته د 253 منډو هدف وټاکه. افغان لوبغاړو په 38 اوور کې د هدف د 6 لوبغاړو په سر پوره کړ. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له بوروال کاکړ څخه مو خبرونه اوریدل. په دې ګړې کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل دروو. د خیبر پختونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید د وژل شو کسانو شمیر لوړ شوی دی. د دې حمله یو عینی شاهد وای. یو حکومتي سروي وای قبلي سیمو کې د تعلیم شرح 13% ته لوړه شوې ده. آیا دا رښتیا دي؟
دلته تقریبا 15,00,000 ماشومان اوټ آف سکول دي. تیرو لسو کالونه مونږ وګورو او په پاټا کې په سلګونو دا سکولونه ړنګ شوي دي، بمونه ورته ایښودل شوي دي.
بیگا په شارجه کې افغان کرکټ ټیم زیمبابوې ته ماتې ورکړه. د شپې ناوخته د جلال آباد ښار پښتونستان چوک کې په لوی سکرین د لوی سلګونو د لوبې سلګونو کتونکو کې د ننګرهار والی یا گورنر هم شامل و. د بلوچستان ژوب ته د وزیر اعظم نننی سفر او پېښور کې د شوکت خانم کینسر هسپتال د پرانستل کېدو په اړه هم تاسو خبرو د مشال سره اوسئ. اولنی رپورت ته بور شو. اوریدونکو د خیبر پختونخوا په مردان کې پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیره 28 ته رسیدل ده. د دې ځانمرګي برید زخمیان نږدې روغتونونو ته وړل شوي دي. چارواکي وایي چې په خواوشا 500 ټپیانو کې د ډیرو حالت ښه نه دی. د برید ذمواري د جماعت الاحرار وسلوالې ډلې منلې ده. شبیر جان په دې اړه نور تفصیل لري.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشیر او پخوانی صوبای د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال لیړو ته ویل چې مردان کې پناتره دفتر باندې شوی پرونی ځنمرګ برید کې د مړو شمېره 28 ته رسیدلې ده او 500 سیوا کسان پکې جوړ شوي دي چې پکې د ځینې حالت مرګونه دي. د پیښې په ځای کې موجود د مردان ډیویژن د پولیسو مشر یا ډی آی جی سید وزیر مشال لیړو ته د برید کوونکي او د 14 پخلا صدا رنګ ویل
14 د خودکش بمبار دی په موټرسایکل باندې راغلی دي باندې دی سیکورټی گارډ ودرولې دي او داغه د وجه نه دفتر کې دن لا ډیر زیات اپلیکنټس ډیر زیات خلکو نو د دوی بلاست چې کم شوی دي نه دا په دې گیټ باندې د پاسه شوی دي دا ټول د دن نه باقاعده د نادرا د افس د پارا یو پښیو د بلډینګ دن نه موست اف د کیژوالټیز دي چې کم باندې داغه ډایریکشن هم چې څومره پلیټس دي که تاسو زما شاته ګورئ نو ټولو ډایریکشن دغه جوړي
هم دغه ځای اوسیدونکو چې د شنه د کډونو دغه دفتر ته مخامخ کورو خپل دستر ګلیدل حال مشال لیډو سره صدارنګ شریک کړو.
ما خو جی دینار د مخامخ کور دی اکدم جدرز بوري د نظر هو ته ما پس مورم رووتل ما پس مور رووتل نه خو دېشته د کار دی وو شو واده د مار امنډ کړو نو دې جنم د موري سم لو سړی د مرګ پاله اتکیو د کدا ټول مچته ول او په پرایویټ گاډو کې دي کې سرکاري گاډي مرو رسیدل پاغي کې د ټول مړي او زخمیان جدا مونږ ټول وره چول ډیر مړي چې کم دی نادر دی
د پامل دا چې د پولیسو په وینا پرون ماسپخین خوښه 2 بجې دغه 14 د شناختی کارډونو ورکولو په دغه دفتر کې هغه وخت وشو کله چې ګڼ شمېر کې خلک په دغه دفتر کې دننه خپل شناختی کارډونه اغېستو ته ولاړ وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال لیډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یونیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې 2 بجو،
د کرخی پر غاړه په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه په 3:30 بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم 4 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په 4:30 بجو.
رودرم تاسو مشال ریډیو ری په بلوچستان کې چارواکي وایي نن د پاکستان وزیر اعظم نو شریف ژوب ته ورزي تمه ده چې هغه به چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې غربي لاره چې تر ډیره له پښتنو سیمو تیریږي پرانیزي. یاد دی چې پښتانه ملتپال سیاستوالو د کاشغر او ګوادر ترمنځ د اقتصادي راهداري پر پروژه نیوکې کړې او وایي چې مرکزي حکومت غواړي د دې منصوبې ډیر صنعتي پارکونه پر مشرقي لارې چې له پنجاب څخه تیریږي جوړ کړي خو مرکزی حکومت دانه منی. په دې اړه زموږ همکار خدای نور ناصر د بلوچستان په حکومت کې د شریک ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مشر سیاستوال عبدالرحیم زیارتوال سره مرکه کړې ده. په سر کې ترې د نو شریف د دورې تفصیل غوښته.
دای په د ګوادر کاشغر اقتصادي راداري یا مغربي روټ افتتاح کړي. محترم مشر محمود خان ته دعوت ورکړې ده، محترم فضل رحمان صاحب ته دعوت ورکړې ده، محترم اسپندیار ولی خان ته دعوت ورکړې ده. موږ په خپل بنیادی تور باندې ځینې ایم پی ایس تللی دي او پاتې ایم پی ایس یو دوه جهاز دي. موږ هم ورزو
یو تصویر ځای خبريال مشال رادیو ته استوري دي. هغه وایي چې هغه تخته چې د میا نواز شریف نوم پیل کړی دی وایي چې افتتاح یې کوي په هغه کې د ان 850 د اپګریډیشن یا د هغه د پراخي ذکر شوی دی. د اقتصادي راهداري د لارې ذکر نسته په تخته باندې. په دې باندې څه وایي تاسو؟
د نو صاحب په دې کې بنیادی تور باندې ان ایچ ای دا انتظام په لاس کې لري. د ان ایچ ای کوم دعوتنامه د زی داسې اخلم چې وایي ان ایچ ای جاری کړي د چې د دوی کوم رسایي ده یا د دوی کوم اختیار دی زی پر دغه بنیاد باندې اخم چې دا مجلس دی. خو بنیادی تور باندې که د دوی واره مجلس وي بیا د دوی د راتګ د خلک راوستل زموږ ورتګ دا بې معنا دی.
د تاسو سره چې کوم کول سوی وو د صوبایي حکومت په حیث باندې هم ستاسو د معلوماتو مطابق اقتصادي راهداري ده او که خالي یوازې لکه چې په کارت کې
موږ خو اقتصادي اقتصادی راداری غربی روت د افتتاح د پر ورزو
صحیح ده. او پدې کې به ریلوی لاین هم وی
موټروی به وی اکنامیک زون به وی او سب کاریډورز به وی دغه د پر بقاعده فندز به وی د ګډ دلاري به جوړیږي جان به سرسروي کیږي او د دې اکنامیکس کاریډورز خبر د ټول خلک استفاده کوي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو امدا وسوریدل شي. په پېښور کې پرون د سرطان یا کینسر ناروغانو درملنې لپاره شوکت خانم هسپتال پرانیستل شو. د روغتون ته په 2009 کال کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت 50 کنال ځمکه ورکړه. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په لاهور کې د دې هسپتال بنسټ ایښی. چارواکي وایي چې د لاهور په شان به پېښور کې هم تر ډیره دغه هسپتال کې د ناروغانو ویړیا درملنه کیږي. د شوکت خانم روغتون مشرانو پرون ویل چې پاکستان کې هر کال تر 200,000 پورې خلک په کینسر اخته کیږي چې 25% د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا سره تعلق لري، نو ځکه پېښور کې د دې هسپتال جوړېدل اهمیت لري. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د سرطان د یو ناروغ ماشوم په اخیر اپریدی په لاس د پرانیست وکړه او عمران خان د غونډې ته په خپل وینا کې وویل، زمونږ روغتون ته د افغانستان نه هم خلک راځي، مونږ د چا نه چرې هم دا تپوس نه دی کړی چې ته د کوم ځای نه راغلی او د چا سره علاقه لري، خو په انساني توګه دلته د هر چا علاج او درملنه کولی شي. دا د نړۍ یوازنی کینسر روغتون دی چې پکې د 50% ناروغانو په وړیا توګه علاج ترسره کیږي. د پرانیستی د پیل دی دستوري ته په خپل وینا کې د شوکت خانم سرطان روغتون مشر ډاکټر فیصل سلطان د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی هم مننه وکړه. د کوم په دور کې چې په پېښور کې د شوکت خانم سرطان روغتون د سانګې جوړولو لپاره 50 کناله سرکاري ځمکه ورکړې شوې و. د دستوري ته په خپل وینا کې د شوکت خانم روغتون یو مشر ډاکټر عاصم یوسف وویل، په پاکستان کې هر کال د 1.5 لک نه تر 2 لک پورې خلک د سرطان په مرض اخته کیږي چې پکې د 25% ناروغانو تعلق د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو څخه وي. ډاکټر عاصم یوسف وویل، شوکت خانم روغتون د ولس په مالی مرستو جوړ شوی دی او په پېښور کې د شوکت خانم روغتون جوړولو په اړه ولس ته یې سپدا ډول مبارکي ورکړه. او د کینسر د یو ناروغ ماشوم حماد سعید پلار سعید علی شاه مشال ریډیو ته وویل،
پېښور شوکت خانم سره زمونږ ډېره غټه فایده زمونږ او د نړیوالې سیمې بره، خاص کر فاټا قبایلي علاقې او د افغانستان ډېره غټه فایده وشوه، ځکه چې مونږ خلک په لاهور ته تلو زمونږ به ډېره غټه خرچه کېده. یاره ما خو هلته مکمل کډه وړی وه، زه ورته یو کال هلته پروت وم یو کال، اوس مې دلته علاج جاری دی.
او د شوکت خانم پېښور یو انتظامی چارواکي اجمل خان مشال ریډیو ته وویل چې په شوکت خانم پېښور کې د کینسر د 400 مریضانو د زیږولو گنجایش دی او دا مهال په پېښور کې د کینسر د مرض د ابتدایي طبي معاینې سهولت موجود دی او د ریډیشن او اپریشن لپاره به ناروغان د لاهور شوکت خانم ته لیږدول کیږي، خو زر به د شوکت خانم پېښور دویمه مرحله هم سرته ورسی او بیا به د سرطان مرض ټول علاج هم په پېښور کې ترسره کیږي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړی پیړی پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بیخي غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به د تا تعلیم چرته نن به تا د اوټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت په ورځ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورېدو. مشال ریډیو څخه تاسې د ګڼو نورو نیزو خپرون تر څنګ دغه نوي مشالونه خپرونه هم اورېدل شي. د دې تر څنګ د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم شته. د غزنې تاسې نه یوازې زموږ نیزې خپرونې بلکې روزانه چې کوم تاسو خبرونه اورئ ریپورټونه تاسې شریکي دا ټول هلته شته. تاسې د غزنې اورېدلی هم شي او د ځان سره ساتلو لپاره یې ډاونلوډ کولی هم شي. اوس یو رپورټ اردو په داسې حال کې چې قبلي سیمو کې وسلوالو په سلګونه ښوونځي یا سکولونه وران کړي دي او په لکونو ماشومان له زده کړو بې برخې دي. حکومت په یوه تازه سروې کې ویلي دي چې قبلي سیمو کې د تعلیم شرح 10% ده. قبلو کې کارکوونکي غیر سرکاري ادارې د دې سروې په کرتوب شک کوي او وایي چې د بې بنیاد شمیرو د نشولو پر ځای باید حکومت د قبایلو د تعلیم لپاره کار وکړي تر څو رښتیا هم د لیک لوس فیصدي لوړه شي. فرهاد شینوار په دې حق له نور تفصیل درته وایي.
د فاټا یوې پرمختیایي ادارې اف ډی آی ایچ ایس او د فاټا سیکریټریټ د شماریاتو ادارې لخوا د قبایلي سیمو د بیلابیلو شعبو په هکله جاری کړی شوی 2013 او 2014 سروې رپورټ کې د تعلیم په برخه کې ویل شوی دی چې د تیر وخت په پرتله په فاټا کې د تعلیم شرحه لوړه شوې ده او اوس خواوشا 33% ته رسیدلې ده. خو په داسې حال کې چې په فاټا کې په سلګونه سرکاري سکولونه وسلوالو لمن زوړی دي او په لکونه خلک بې کوره شوي وو نو دغه شرح څنګه لوړه شوه؟ په دې لړ کې مو چې کله د قبایلي سیمو د نادولتي ادارو د اتحادیې یو مشر او د فاټا د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکي زر علي خان رای واخیسته نو دوی مشال ریډیو ته وویل
دلته تقریبا 15 لکه ماشومان اوټ آف سکول دي. انرولمنٹ په سکولونو کې دا هم ډېر کم دی ځکه چې تیرو لسو کالونه مونږ وګورو او په فاټا کې په سلګونو دا سکولونه ړنګ شوي دي، بمونه ورته ایښودل شوي دي او د هغې بیا د ریکنسټرکشن دپاره یا ری بلډینګ دپاره هیڅ قسمه میکانیزم د فاټا سیکریټریټ نه دی وضع کړی. په داسې حالاتو کې بیا مونږ کوګورو د سروې راځي یا بیس لاین سروې وي یا انډیکیټرز وي دا ډېر زیات کمزوري وي.
او د یوې بلې نه دولتي ادارې پیس اینڈ ډیولپمنټ فاونډیشن یو مشر اقبال اورکزی وایي
دا سده سدا کوم 2003 کې مونږ ریسرچ کړو تقریبا هغه غسرات کوم د سنسس هونو 10% دغه مونږ ته شو کې دا د ټول فاټا لټریسی ریټ نو ډېرم خوشاله وی هغه نه پس درو سالورو 15 کالو کې د سور پورې امن وونو یو 10% سره نورم خوشاله وی 20% کوئی کامن سنس خو دا وی حالات خرابېږي، امن خرابېږي، ایجوکیشن هیلت ارثور سره خرابېږي، ټولونو حالات خراب شوی دی، خوشاله نه دی د ټیچرز اٹینډنس ریشو د سټوډنټس او دغه ارت خراب شوی دی وران شوی.
خو بیا په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم د څانګې ډیپټي ډایریکټر شاهین شاه وای چې په قبایلی سیمو کې د امنیت وضع په خکېدو ده او د سره به ضرور د تعلیم شرح هم لوړیږي.
ان شاء الله دا امید نه مونږ تړلې دي، دا امیدونه کوو چې د فاټا حالات په خکېدو طرف روان دي او څنګه چې د فاټا حالات خکېږي ضروری خبره چې د تعلیمي ودې وسره کېږي، تعلیمي رفتار پرمختګ طرف ته روانېږي، حالات په خکېدو طرف ته ځي.
د قبایلي سیمو خلک هم اکثر دغه غوښتنه کوي چې دلته د ټول ړنګ شوي سرکاري سکولونه زر تر زره بیا جوړ شي او دا د فعال کړی شي او زده کوونکو ته د پکې اسانتیاوې ورکړل شي چې د تعلیم شرحه پکې په صحیح معنو کې لوړه شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د سولې پر لور
مخ په لخوا اوره. یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا زمينه لښوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو زموږ غږ مشال ریډیو ووري په د سولې پر لور خبرونه کې تاسو د عدم تشدد د لارې د خبرو اترو د لارې د شخړو په حل باندې پوهېدل شئ په دې اړه باندې تاسو بحثونه وړاندې کیږي او په دې اړه باندې مختلفو خلکو نظرونه تاسو اوریدل شئ چې څنګه د جرګې د لارې څنګه د خبرو اترو د لارې بغیر له ټوپکه بغیر له جګړې کولو خپلې ستونزې حل کوي او خپلې شخړو ته د حل لار راوباسي دا او زموږ نورې خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دی او د فیسبوک په پاڼه د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې هم تاسو دا خبرونه اوریدئ شئ بلکې دا غزاینه خپل ملګرو سره هم دا شریکول شئ اوس په سلام پښتونخوا غړې کې راځي د سمیع الله شمشیر په غو کې سندر ور اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو سلام پښتونخوا غړی اوري د خبرونو د لنډیز وخت زکه چې نه نیمې بجې شوې دي له بوروال کاکړ به وره
د خبر پښتونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید لامل د مړو شمیر 28 تر رسیدلې ده. دا خبره د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی بیګا مشال راډیو ته وکړه. مشتاق غنی وویل چې په دې پیښه کې تر 50 زیات کسان ټپي سوي هم دي چې د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون او د مردان په میډیکل کمپلیکس کې تر درملنو لاندې دي. د مشتاق غنی په وینا په ټپیانو کې د یو شمیر کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې لویدیځه برخه پرانیزي. په بلوچستان کې د واکمن پښتونخوا ملي اومي ګوند مخکښ رحیم زیارتوال بیګا مشال رړي ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف په دې مراسمو کې د ګډون لپاره پښتنو مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد روښانه راتلونکي لپاره باید پر ځوانانو زیاته پانګونه وسي. ولسمشر اشرف غنی د سې شنبې په ورځ د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د زده کوونکو لخوا د تخنیکي وسایلو د نوښتونو تر لیدو وروسته د هغوی ستاینه وکړه. د ایران انقلابي ساتونکو ځواک د لویدیز هغو درو جنگي بیړیو ته نږدې توغندي غورځولې دي چې د فارس خلیج ته ننوتي. د امریکا پوځ یو ویاند د سې شنبې په ورځ وویل چې د ایران دا ګام ډیر زیات پارو کړي. او د امریکا ولسمشري لپاره د ډیموکرات ګوند نوماندې هیلری کلینټن ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډلې لخوا په منځني ختیځ کې د یزیدی او نور مذهبي لږکیو پر ضد تشدد ټول وژنه ده. هیلری کلینټن ویلي زه اوس باوري یم چې موږ د دې لپاره پوره ثبوتونه لرو چې دا یو ډول دا ټول وژنه ده. په لوی لاس ژوند تباه کول دي، د یسوي او نور مذهبي لږکیو له منځه وړل دي.
له بوروال کاکړ مو د خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو تاسو مشال د ریډیو او اوس به زموږ همکار له اسلام آباد سراج زهیر تاسو ته د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو د ادارو غټ کې وای.
د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې د مردان په پرونی پیښه باندې لیکلې. د ادارې په وینا چې اکثر وخت موږ وینو چې له چاودنې یا بدې پیښې وروسته سیکورټي ادارې او انتظامیه چمتو شي، حالانکه د پاکستان حالات داسې دي چې چرته هم موږ د ترهګرۍ پیښې له نظره نشو ویستلې. نو پکار ده چې په داسې ولسي ځایونو کې سیکورټي ادارې او انتظامیه د ولس د حفاظت لپاره کوټلې اقدامات وکړي. ادارې اخر کې وایي ولسي ځایونه یا د گنی گنی پا آبادی کی پا سیکورٹی انتظاماتو کی که بلدیتی نمائندگان او سماجی کارکون کی شریک ریشی نو خند تیزی بای مخیطا راشی. نن جنگ رسپانی خپل ادریه د ترهګرۍ په مخنیوي کې د تعلیم په کردار باندې لیکلې او وایي که څه هم حکومت د قومي اکشن پلان تر لاندې د ترهګرۍ ضد عملیات پیل کړي دي او له شمالي وزیرستان وروسته په کراچۍ کې تر ډېره حده کامیابی موندلې ده، خو دا وخت سوچ په دې خبره پکار دی چې د ترهګرۍ او لاقانونیت د خاتمې لپاره چې کوم سرجیکل اپریشن روان دی هغه خو به تل روان نه وي او نه حکومت روان ساتلی شي، ځکه چې منطقي انجام ته رسیدو روستو با دا خامخا ودرول وی. ادارې وړاندې لیکي لدی روستو با سکیږي، ځکه که چری ماشی او ټولنیز ژوند بدل نکړې شو نو آیا ترهګری او شدت پسندی بیا سر نشي راپورته کولی. رسپانه زیاتوي که وکتل شینو د پاکستان یو شمیر مسلې د تعلیم د کمی په وجه را پیدا کیږي، نو که په ملک کې ترهګری او انتها پسندی ودرول وی نو حکومت لبا داسې اقدامات کول پکار وی چې لکه بلې معاشي سماجی او په تعلیمي څانګو کې خواله راشي. او دا انقلاب یا بدلون بغیر له تعلیم ممکن نه دی، نو باید چې پالیسی جوړونکي د تعلیم د ودې لپاره تعلیمی ادارو جوړولو باندې توجه ورکړي او دې لړکی نجی سانګې هم چمتو کړي شي، ځکه چې د کام روخانه او پر امن راتلونکي هم په تعلیم کې پټ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ نه غنټه خبري ګارډن ورسپانې په پاکستان او افغانستان کې د پولیو د مرض یا وایرس د شتون په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا ټایمز مجلې د افغانستان د هلمند ولایت د امنیت او دغه هیواد د سیاسي مشرتابو په اړه لیکل کړي دي. د دواړو لیکنو غټ ټکی درته انیسا جمل وایي.
ګارډین ورسپانې لیکي په تیرو وختونو کې پولیو یو سخته ناروغي وه، خو د برتانیا لخوا په نړیواله کچه د دې ناروغۍ پر ضد د مهمونو کولو سره دا په 1990 لسیزه کې د ډیرو هیوادونو څخه ختمه کړل شوه. مقاله لیکي پاکستان او افغانستان دا مهال په نړۍ کې یوازې هغه دوه هیوادونه دي چې پکې اوس هم د پولیو ناروغۍ وایرس شتون لري، خو په دې دوه هیوادونو کې د 2014 کال په نسبت په تیر کال کې د 68 کیسونو ریپورټ کېدو سره تر ډیره کمی راغلی دی. په پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو ناروغۍ 202 ماشومان ځپلي وو، او سږ کال په دې هیواد کې د پولیو ناروغانو 9 کیسونه مخې ته راغلي دي. د پولیو ناروغۍ په برخه کې تر 2 وړاندې پورې پاکستان او افغانستان او بیا د دې هیوادونو په نارامه سیمو کې د پولیو وایرس ته بیا بیا پیدا کېدو خطرو سره ستونزې جوړونکي هیوادونه ګڼل کېده، او دغلته اوس هم د یوې سیمې نه بلې سیمې ته د پولیو د ناروغۍ وایرس خپرېدو خطرې دي. ګارډین لیکي د صحت نړیوالې ادارې او چارواکي ډاکټر حامد جعفری ویلي دي د پولیو د ناروغۍ ختمولو په برخه کې باید د سیمې خپل خلک د پولیو ضد مهمونو کې شامل کړل شي، ځکه چې د ټولنې مشران د یو مهم په وړلو کې لویه برخه لري او د مهم کارکوونکو ته تحفظ او امنیت هم ورکوي. بلخوا ټایمز مجله لیکي د افغانستان هلمند ولایت ته د برتانوي ځواکونو د لیږلو پریکړې شاوخوا 10 وشول، خو خلک اوس هم دې اورېدو ته انتظار کوي چې هلمند ولایت د هغه ښه حکومتدارۍ په مشرۍ او متحد افغانستان یو پر امن او ثبات برخه جوړه شي چې له نورې نړۍ سره په مثبته توګه همکاري کول غواړي. مقاله لیکي تر څو چې یوه سمه سیاسي مشرتابه نه وي، نو د سنگین په سیر د سیمې د خوندي کولو لپاره جګړې بې ځایه خبره ده. لیکوال لیکي دا خبره واضحه نه ده چې په 2016 کال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزی د سنگین د سخت جګړې لپاره د برتانوي ځواکونو ملاتړ اغیستو پریکړه د امنیت په غرض وه، او که د خپل اثر رسوخ او یا شخصي ګټو لپاره یې کړی وه. مقاله لیکي په سنگین کې یوه نه ختمیدونکې جګړه روانه ده. لیکوالی کې د زیاتره لیکنې او مفکوري اورېدلې او لوستې دي، خو د افغانستان اداري فساد او د هلمند لپاره په مسلسله توګه د جګړې د حوالې ورکولو سره او بیا د افغان حکومت په اړه د معلوماتو لرلو له وجې دا احساسوي چې د سنگین جګړه تر هر څه زیاته د مخدره موادو د تجارت لپاره ده.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
بالکل اوریدونکو، مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو ده، او تاسو پکې کولای شئ چې موږ خپل تجویزونه وړاندیزونه راکړئ. که چیرته مو کومې خبرونې نه خوښي راته ووایئ چې موږ هغه څنګه په کوم ډول باندې ښایسته کړو چې ستاسو د خوښې وړ شي. اوس هم په سلام پښتونخوا کې د جاوید امرخیل په غږ کې وسندره ور
ترجمة نانسي قنقر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو نه سلام پښتونخوا غړی اوري او اوس بیرته ریپورټون ته ګرځو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی د راتلونکي کال د اوړي او منی ترمنځ به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شي. ولسمشر له دفتره په دې اړه خبرې شوې خبر پاڼې کې راغلي چې د دغو انتخاباتو کره نیټه نه ده مشخصه شوې، خو ویل شوې دي چې د قانون له مخې د انتخاباتو د نیټې اعلان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن دنده ده. په دې اړه د اسدالله لودین رپورټ اورو.
له اوږده انتظار او پرله پسې انتقادونو وروسته بالاخره جمهوري ریاست د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو وخت مشخص کړ او دغو انتخاباتو ته یې چمتووالی وښود. د جمهوري ریاست خبر پاڼه وایي چې اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون او د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې له غړو سره د لیدو پر مهال پریکړه وکړه چې دغه انتخابات به د راتلونکي اوړي او منی ترمنځ موده کې ترسره شي. جمهوری ریاست د خپل خبر پانې تر څنګ په دې اړه د ولسمشر سرګندونې هم رسنیو ته لیږلي او ښاغلي غنی ویلي له قانون سره سم دا د انتخابات خپلواک کمیسیون دنده ده چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه مشخصه کړي.
په بشپړ ډاډ سره تاسې خپل کارونه شروع کړئ څو هغه وروستي ګامونه چې اړین دي لکه د کمیسیونونو اصلاح او د انتخاباتو عملي کېدل اجراسي دقیقه نیټه باید کمیسیونونه وټاکي. له دې ځای زه غواړم ښکاره کړم چې دولت چمتو دی چې له قانون سره سم دقیق تاریخ کمیسیونونو ته پرېږدي.
ولسمشر اشرف غنی ویلي د ولسي جرګې او ولسوالیو تر راتلونکو انتخاباتو پورې به اوسنۍ ولسي جرګه او مشرانو جرګه خپل کار ته دوام ورکوي. له قانون سره سم د روان لمریز کال په سرطان میاشت کې د ولسي جرګې 14مه کاري دوره پای ته ورسېده او حکومت باید نوي انتخابات کړي وای، خو حکومت د انتخاباتو په بهیر کې د اصلاح لپاره دغه انتخابات وځنډول او د ولسي جرګې کاري موده یې هم تمدید کړه. بل لور ته د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې دوی به په نږدې ورځو کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه مشخصه کړي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د انتخاباتو لپاره هر اړخیزې هڅې وکړي او دوی ته د دغو انتخاباتو د بودیجې او امنیت په اړه ډاډ ورکړي.
موږ به خپل تقسیم اوقات جوړو او بیا به په حکومت باندې غږ کوو چې بودیجې په لحاظ او امنیتي لحاظ شرایط مساعد کړي. د انتخابات تنها او تنها د انتخاباتو د کمیسیون کار نه ده، په دې کې هم حکومت باید خپله ونډه واخلي، هم اولس خپله ونډه واخلي، هم مدني ټولنه خپله ونډه واخلي.
خو د ډیموکراسۍ د څار موسسې مشر او د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا پخوانی مرستیال زکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د اوړي او منی ترمنځ د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات وي او له امنیتي پلوه انتخاباتو ته زمینه نوي برابره. حکومت په داسې حال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه چمتووالی ښودلی چې تر اوسه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو برخلیک نه دی معلوم. د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون غړو او د حکومت یو شمېر چارواکو له دې وړاندې ویلي چې اوسني کمیسیونونه دوی ته مشروعیت نه لري، خو د کمیسیونونو چارواکي بیا وایي له قانون سره سم دوی څوک له جرمي استثنا پرته له دندې نشي لري کولی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورسپانې په افغانستان کې د سولې په وړاندې چیلنجونو په ګوته کړې دي او وایي چې که څه هم د یو څلور اړخیزه چوکاټ لاندې دغه بهیر د افغانانو په مشرۍ د پرمختللو خبره شوې ده، خو په اصل کې له دې سره تړلې نورې خبرې هم موجودې دي. ورسپانې لیکي د افغانستان په سیاسي بهیر کې د امن مذاکراتو په هکله د ټولو نظر یو شان نه دی. د دې مقالې مهم ټکي درته ملیحا مرزا ده وایي.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو ترڅنګ د طالبانو او افغان پوست ترمنځ جګړه روانه ده. ورسپانه لیکي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د هیواد په جنوب او مشرق کې متوازی حکومت جوړ کړی دی. ورسپانه لیکي په تیرو 13 میاشتو کې د اسلامي دولت وسلواله ډله هم مخې ته راغلې ده چې د طالبانو په ګډون له افغان حکومت سره جنګیږي. رسپانې په خبره که تاریخ ته وکتل شي نو په افغانستان کې د حکومت کمزورې مرکزي واکداري پاتې شوې ده چې اختیار له قبایلو سره و. اوس چې 2018 کال نږدې دی نو داسې ډېر نوښتونه دي چې یوازې له افغانستان سره نه بلکې پاکستان، امریکا، چین او هند سره هم تړلي دي. رسپانه لیکي دغه ټول هیوادونه خپل ایجنډا لري او که څه هم دا وایي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ بوتلل شي، خو دا په بېلابېلو نظریو له څرګندولو سره ویل کېږي. رسپانه زیاتوي د دسمبر پر 28 پاکستان او افغانستان تر څلور اړخیز چوکاټ لاندې د پخلاینې په وړاندې د لومړو رسمي ګامونو د پورته کولو فیصله وکړه. په دغه چوکاټ کې امریکا او چین هم شامل دي. که څه هم د مذاکراتو وخت او ځای نه دی ټاکل شوی، خو امکان دی چې په جنوري 2018 کال کې دا خبرې اترې وشي. رسپانه لیکي په دې وروستو کې کابل ته د سفر په وخت پاکستان پوځمشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د نیټو له مشر افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. رسپانې په خبره دغه ټول مشران کوشش کوي چې له وړې نه وړې موقع نه ګټه پورته کړي، خو بیا د افغانستان په سیاسي ډانچه کې د امن پروسې په هکله یووالی ډېر کم دی چې د هیواد د اپوزیشن یو غړي په پاکستان خپله بې باوري ښودلې او په دغه عمل کې د پاکستان د شمولیت مخالفت یې کړی دی. بلخوا هند به له افغانستان سره د تجارت نه ګټه پورته کول غواړي چې دا معنا لري له پاکستان نه به دغه تجارت تیریږي. په عین حال کې چین به هم غواړي چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژې ته تحفظ حاصل وي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې سپا شپک سوا 21 کیلو هرتز او لندو سپو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې په خیبر پختونخوا کې د یونین کونسلو ناظمان وایي صوبایي حکومت ورته واک، اختیار او بجټ نه ورکوي. خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله پرون مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل دې لړ کې ځینې قانوني خنډونه موجود دي چې په شلو ورځو کې به لرې کړي او ناظمانو ته به ترقیتي بجټ ورکړل شي. په هکله یې له منور شاه نور تفصیل اورو.
په خیبر پختونخوا کې د روان کال د مئی په 1.5 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره شو چې پکې په اول وار امیدوارانو په سیاسي بنیادونو برخه واخیسته. د دې انتخاباتو په نتیجه کې د ضلع تحصیل او یونین کونسل په سطح نمایندګان منتخب شو چې د عین تر مخه به په مقامي کچه د پرمختګ کارونه او د ولس مسلې هواروي. خو د مقامي حکومتونو د یونین کونسلو نمایندګان وایي تر دې دمه ورته واک او اختیار نه دی سپارل شوی. د لړکې د ګل په ورځ په پیښور کې دغه نمایندګانو احتجاج هم کړی وو. دغلته موجود د شیر وهاب په نامه د یونین کونسل یو ناظم مشال ریډیو ته د خپلو غوښتنو په اړه ویل
میاشتې الیکشن وشولې مونږ ته اوسه پورې خپل حقوق ملو نه شول. خلک زمونږ نه تمه کوي چې مونږ تاسو له ووټ درکړی دی او مونږ سره سمرات نشته، مونږ سره څه اختیار مې اختیار نشته. برای نام سې په خولي ووي پیسې اجلاسونو کې پیسې ملو کې لاسه شته خو نه.
دا ناظمان تور لګوي چې صوبایي حکومت دوی له اختیار ورکول نه غواړي، خو د جمهوریت د پرمختګ لپاره کارکونکي وی غیر سرکاري ادارې چارواکي اشفاق خان وای دغه خبره هم تر څه حد سم ده او بل دا منتخب شوی بلدیاتي نمائندگان هم زیاتره د خپل کار په اړه مکمل پوهاوی نه لري.
چونکه پارلیمنٹرین ته په دې کې فائدې دو طبقه کې کې ملاويږي، دو په خپل خوخه د غټول کارونه کولای شي، دو خلک په دې رضا کوي. نو دا اوماغه چې چک دی اوماغه لالچ دی د پارلیمنٹرینز چې دومره زره هو نه رضا کیږي چې دا ټول ریسورسز پیسې دا هر صدو لاندې حکومتونو ته منتقل کی. نو اول خو ضروری دا وا چې څنګه دا ټول منتخب شوی وي چې د دوه کم از کم دوه درې هفتو یو باقاعده په ټولو باندې ټریننګ شوی وي چې په هغې کې ماهرین راغلی ورته ویلی وي چې اصل روح د لوکل ګورنمنټ څه دی چې بای په کور کې په کلی کې خلکو ته وړې وړې مسلې د پاسپورټ دفتر د شناختی کارت د دفتر د کوسې نالې لایټونه چې دا کم از کم دی ورته حل کوي.
هلته د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي چې دوی د مقامي حکومتونو نمائندګانو ته واک او فنډونه ورکړي دي او د خپلو اختیاراتو د استعمالولو لپاره ورته تربیت هم ورکوي.
ناظمینو ټریننګ هم وکړو، ضلع ناظمینو، تحصیل ناظمینو، ضلع نائب ناظمینو دغه ټریننګ هم شروع دی. نو مونږ کوشش کوو چې یار دوی اوس خپل کار شروع کړي، په خپل کار باندې پوه شي. نن هم د اسسټنټ ډایرکټر لوکل ګورنمنټ میټینګ راغلی و چې صرف د ویلج کونسلو کم جاریه بجٹ دے او کم ترقیتی بجٹ دے ہر اروان شل ورزو کی پاس کی پرے کی لگے ہوں گا مسلسل چیزی کا مشکلات دی بیگا جی پنسر سا ہوں گا میٹک شروع اور آگے کیم سے دی تو مشکلات دو آگے بانے باس شروع
او هغه داسې دي چې هغه د پروسیجرل د غړي هغه تقریبا نوی 90% مسلېګه چې دي هغه څنګه حل کړی دي.
بلخوا اشفاق خان وای چې په هیواد کې د جمهوریت عمل د پرمختګ په سیر به د مقامی حکومتونو نظام هم د وخت تیرېدو سره مضبوطیږي، خو مهمه خبره دا ده چې هر اداره په خپل دایره کار کې د ننه مخلصانه کردار ترسره کول جاری وساتي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ورې، بیګا د افغانستان کرکټ ټیم زیمبابوې ته د 5 ورځنیو میچونو په لړۍ کې د لومړۍ لوبې په شان په دوهم میچ کې هم ماتې ورکړه. لومړۍ زیمبابوې بیټنګ وکړه او 253 سکور یې جوړ کړ. افغان لوبډلې په شارجه کې دغه میچ کې د هدف د شهزاد محمدی د 131 منډو په مټ د 6 لوبغاړو په زیان پوره کړ. د جلال آباد سلګونو خاریانو د شپې تر نوخته پورې د لوبه په پښتونستان واټ کې د پروجیکټر په مرسته په لوی سکرین وکتله. دغلته د ننګرهار والی یا گورنر هم د نندارچانو په منځ کې و. باز محمد عابد پی رپورټ لري.
د ډول او سورنی دا ساز د جلال آباد ښار پښتونستان واټ نه اوریدل کیږي، چرته چې 13 شپه په سلګونه ځوانان ورټول شوي ول او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبه یې په ژوندۍ بڼه د پروجیکټور په واسطه په لویه پرده ننداره کوله. د کرکټ په دې لوبه کې زیمبابوې په 50 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته 250 منډې هدف وټاکه، خو د افغانستان کرکټ ټیم په دې وتوانېدو چې د وروستي اوور په 2 توپ باندې ټاکلي هدف ته ځان ورسوي. مدني فعال هدایت الله زهیر چې پښتونستان واټ کې په لویه پرده د کرکټ د لوبې د نندارې اسانتیاوې چمتو کړې وي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
وروستۍ ناخوالې او وروستۍ بې امنیتیان یو انګیزه خپره کړې وه په خلکو کې د ویرې. تاسو په خپله باندې ولیدل چې څومره ځوانان دغې لوبې لیدو ته راغلي وو او په دې کې په خپله باندې زموږ هغه یووالی ثابته شو او دا هم موږ یو انګیزه ورکړه خلکو ته چې ننګرهار امن پسنده دی، موږ امن خوښو، امن غواړو، او د خلکو دپاره، د ځان دپاره او هم د دغې ټول ولس دپاره.
د کرکټ د بریا په ویاړ د ننګرهار والی سلیم خان کندوز زه هم د نندارچیانو منځ ته راغلو او خپل خوښي د کرکټ له مینوالو سره صدارنګ شریک کړه. په ننګرهار کې د وړتیا په نوم د یوې سپورتي ټولنې یو تنغړی اکرام الله اکرام چې د کرکټ لوبه یې په لویه پرده ننداره کړې وه، خوشاله و چې د افغانستان ټیم د نړۍ د پیاوړو ټیمونو سره د مقابلې توان لري.
ډېره زبردسته لوبه وشوه، که څه هم د زیمبابوې ټیم ډېر کم بیک وکړو، خو زمونږ په منډه جوړوونکو دا وښوده چې دوی د نړۍ د پیاوړو لوبډلو سره د مقابلې توان لري.
د کرکټ په دغه سیالۍ کې شهزاد محمدی 131 منډې جوړې کړې او ناسوځېدلی پاتې شو، چې د نوموګوډي د کرکټ په 50 اووریزو سیالیو کې تر ټولو زیاتې منډې شمیرل کیږي. دغه سیریز میچونو کې چې تر د مخه د یادو ټیمونو ترمنځ کومه لوبه شوې وه، افغانستان زیمبابوې ته په 50 اوورونو کې 133 منډې هدف ټاکلې وو، چې زیمبابوې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 2 منډې جوړې کړې وې. دغه سیریز چې په شارجه کرکټ سټیډیم کې د افغانستان په کوربتوب لوبې ترسره کیږي، د 50 اوورونو 3 لوبې او د 10 اوورونو 2 لوبې به هم په راتلونکي کې جوړې شي. د یادولو ده چې کابو 2 میاشتې وړاندې په زیمبابوې کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ورته سیریز میچونه شوي وو، چې د افغانستان کرکټ ټیم په دې توانېدلی وو چې له زیمبابوې نه په کور دننه 50 اووریزه او 2 شل اووریزه میچونه وګټي. باز محمد عبید مشال راڈیو جلال آباد.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی
دا خبرونه تاسو ګلایز جوړی اوریدونکو مشال ریډیو او یوسم د سلام پښتونخوا په دیګړې کې په اخر کې د هارون بچا په غږ کې سندر اورو او په بلګړې کې بیا لته سره
دا سلوی گیچ بس